پاکستان ته په دغه درې ورځني سفر کې د هیواد له صدر اعظم عمران خان او یو شمیر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري او ورڅخه به وغواړي چې پر افغان طالبانو له خپل نفوذه کار واخلي چې په قطر کې د دواړو لورو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانو خبرو کې یوه نتیجه ترلاسه شي. امریکای نیشنل انټرست خبرونې دې مسلې ته چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل د چین لپاره څومره مهم دی په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي د واشنگټن اوږدمهاله لیدلوری په ندرت تر څلورو کلونو ور آخوا ته نغځېږي، خو چین اوږدمهاله لوبه کوي. د مطلب لیکوال مایکل روبین چې له 1990 کال وروسته افغانستان ته ډیر سفرونه کړي لیکي ولسمشر ټرمپ په عام محضر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د یو مسؤول مشر په توګه توجیه کوي او سپینه ماڼۍ وایي له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د طالبانو د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلی، خو د روبین په باور د صحنې تر شا وضعیت داسې نه دی. نه یوازې استخباراتي ادارو بلکې د ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو هم په خصوصي څرګندونو کې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې موافقه یوه تشه موافقه بللې چې یوازې د ځواکونو د ایستلو مسله په زړه پورې کوي. لیکوال وړاندې لیکي ټرمپ چې په افغانستان کې له اوږدې جګړې چې پای نه دی معلوم ستړی شوی په ختمولو سره یې غواړي هغه شاوخوا 50 میلیارد ډالر لګښت وسپموي چې هر کال پر دغې جګړې لګیږي او پر ځای دغه پیسې د چین د هڅو چې هغه ورته په دې وروستیو کې ډېر پام اړولی د مخنیوي پر چارو ولګوي. خو د لیکوال په باور په اغیزمن ډول د افغانستان په پریښودلو سره ټرمپ نه یوازې پیکینګ ته یوه لویه ستراتیژیکه شتمني ورکوي، بلکې په وتلو سره 140 میلیارد ډالر ډالۍ هم ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې یو روستای خبر. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو کسانو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر له زیاتېدو سره لاس ګرېوان دي او د دې ناروغۍ له دوهمې څپې څخه ویریږي. د دې ناروغۍ د مړینو شمیره پرون د سپتمبر په 28مه وروسته له هغې 1 میلیون ته لوړه شوه چې په هند کې د کورونا د مړینو شمیر 95,500 ته ورسېد. په هند کې تیره یوه میاشت د کورونا په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغی او که دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو اټکل کیږي چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر به یې تر متحدو ایالاتو لوړ شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې لا استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 15 کال کې چې د جبو د بیت پونځي له کامیاب شو التزیر سیبم او رشاد سیبم
په زرپان کې به د خوګو مشمانو لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته د سخکاری ده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورخمن خیال کې به د اجمل اند نظم واوري. ټول ماته وای چې زه خپل احکارم چې خړ پړ مخ او گرد وهلی ګیرا پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولی پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د سپتمبر 28مه نیټه د پښتنو د کلتور ورځ په نوم نومول شوې ده. دا ورځ 15 کال وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمي سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلتور ورځ په نوم ونومول شوه او له همغه وخت را په دې خوا دا ورځ نمانځل کیږي. اکثر وخت پختنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي، او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکونو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او کې په وینا کې شرح کوونو ورځ یو میاشتې بوونی سي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي، او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. کچیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو، نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لزګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډي تورغلې او راپور ترې جوړ کړي.
د تندا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لنګر سخاوري دل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربېره یو شمېر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل لو دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپل کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړې وایي
په دې پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایښت وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنې چې به تاوبلی هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي عین شکل خوسی به کې په دې کې پهلوانی کوي، ملي اتان به ورکی او خمر واستې کېدیم درولې دي، نقاشیان او رسامین نندرتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې خاطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کو بل دا چې د غریختینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګن کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک هغه ده، ګن افغاني زمونږ تاسو غلې باز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل، زمونږ دود د چې تاسو خویندې فل حال دلته ګوري چور ټول غند افغانی کالی اغوستي جسمن او ډیر خوشاله مچ مخفل هم پکې دلته برخه واخسته. نور خويند هم چې ګورو ما واقع نم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړي و مشال رادیو ته وویل
زمانم قاسم خان ده درودات ول سوالین راغلم، دل ته زر عالم ډیر زیات خوشاله. ما ډیر ځوانان ولې دل چې پګړی په سر کړی وي، خويند می ولې دل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي، چمبی می ولې دل، میچنی می ولې دل، خیمه می ولې دل، سخ خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانان پګړی په سر کړی، هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو زل بیا راځوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډراما، د خوشی لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې ورسیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مل سي زور نظر سي نر دلانګي دندلير سي بغیرات
غیرت مل د امن ژغ په نوم مشهره ده چې تیر شپه په ترینکوټ ښار کې تر سره سو.
زور ته هر څا خان سي پر غریب
د شپې څخه کم لاس بجې دي. په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې ږغ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په ژبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په ژبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویقول. د امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کیږم نن د داسې یو مولانا د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منځو مو سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانی پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلی چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو له ښکېلو خواو څخه د اوربند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللی او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 23مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1955 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوال ورځ په نوم ونومول شو. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست؟ فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله 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 بوده خواده.
اوکی اوکی اوکی
خواده
اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینه زیاده چې زمونږ لپاره د زده کړې زمينه برابرول شي. زه ډیره خوشاله يم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمينه برابر کړې او مونږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پری خودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواین، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده که مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حق زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال ده کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% یې په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1950 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده.
پر ګلاب ناست بوراته وایه، ګلونه زر زر بویوه، خزان رازینه. د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا تلایی موسم لومړۍ ورځ ده. د خزان پر اتک سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي. منه یا خزان موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته یې په داسې ښکلو رنګونو رنګوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. د هنر جاج نننۍ برخه مو د خزان یا تلایی موسم ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه دی، او په وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې را ځواب کړي.
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي، ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمی ته آمادګي ونیشي او ژمی ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې له اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنی باندې سی یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ تلا رقم کیږي ژیړیږي او بل په عامه مانوي معنی هم دا دسي د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره غ طلایي ارزښت د ټول کال مصروف په ټول کال خواري وستلې وي زیار استلې وي. نو په دغه موسم کې که خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات لم دغه موسم کې اخلي. ځکه طلایي موسم هم مرتوي. ماته د دغه موسم یو پیغام داد سي کله سي ونی بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي. نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبي کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وسی په دې موسمونو کې لاندې کیږي او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي. او په همدې موسم کې هم یو میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وسی د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمیر نور سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخېږي چې له یو بل توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبي لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبي تر سره کیږي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبي لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاصې لوبي لرو چې د دوو لوبو نمونه زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول هغه ته موږ د تنکیو ځوانانو لوبه ده چې لاسوین کې ورته ای هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکو باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځیز د کیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر خیسته ښکاري ټول زینه.
ته کولی شي چې ماته کومه لنډۍ ووایي چې په هغه کې خزان یاد شوی؟
ول نه. په زیړ ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
Thank you.
بنګړو په شور سجده شو سندریزا موسیقي کړه حلال په مانزه کې د دغه بیت په اوریدو به زینو ته خامخای و معصومه خوشوخه سیره مخته درېدلې وي. دا د پوهاند فضل ولی ناګار له قلمه وتلی توری دي. استاد ناګار وایي چې د ژوند تر ټولو ستره سرمایه شیرونه دي. د فنکار په نننې برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مر سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخلوق زه فکر کوم چې دا اوس بزمنګه ګڼه اوریدونکو ته تاسو پیژنې کله چې تاسو نو مخلوق نو خامخامو ذهن ته یو لوی شاعر راځي تاسو شاعر راځي خو بیا موږ ځوانان یا ملګری چې موږ سره اوس یو ځای شوی دي دا هوی سره د لاخ بلتیا په خاطر
چې موږ د 15 کال کې چې د جبو د بیت کونځي له کامیاب شو البته زیر سیبمو او رشاد سیبمو رشاد سیب علما رشاد رحمه الله لوی شخصیت او مشهور استاد نو خو زیر سیب د یو تګلار لرل چې پښتو ډیره خوخه او سوچه پښتو نو ما چې د ناګر تخلص دغه ځان لپاره غوره کړ رشاد صاحب چې دا تخلص مګده مورته چې ولې ویل دا منکر لرم او زیر صاحب ویل چې دا تخلص خ دی نو هغه د زیر صاحب سر هغه وخت په موږ باندې ډیر و اگر چې اوس زیر صاحب تب اوریدلې یعنی چې خپل منځونه کې په کابل راډو کې ویل چې زما دوه شاګردان یو ناګار یو سمیم نو کاش کې چې ناګار د عربی نه فارغ وي او سمیم د پښتو نو دا د ناګار کلمه او تخلص د شانتي من سره راغلی استاد زکری
کله شروع کړی څومره زکری دی وکړي
نو زکری خو موږ د سیو چې موږ په چارده کې اوسېږي د بټی کوټ او تم د بټی کوټ او بټی کوټ د سوالې مربوط په چارده کې اوسېدل زمونږ په کډی کې دو مدرسې وي یو د حفظ مدرسه وا او بل د اسلامي علوم وا او زمونږ د کورنۍ روحاني غونډې وا نو ته باندې د دیني له مزامین او د درسونو سره جوړه زیاته وا اته موږ د عمل خان د سیده تر بیا هم زمادیګر راغلم نو د لوی مولوی صاحب په نامه باندې چې صفات ته خدای دې وبخښي د مولوی صاحب نو احمد پلار د هغه جماعت له بتلو هلته من بعضې کتابونه وي لکه میزان صرف وو حتی د هغه د فکر کوم بیا د هدایي پورې رسولې وه د دې سره زموږ په کلي کې چې نو کوم مکتب وه کلیوالي وو صرف درې صنف وو بیا هم څلورم او پنځم او شپږم صرف د بټیکوټ ولسوالۍ په مرکز کې وو او د هغې نه فارغ شو بیا د هغې نه وروسته امل خان لیسې له لاړو امل خان لیسه اول متوسطه وه بیا لیسه شوه لیسه هم په موږ شوه بیا د هغې نه وروسته هم چې کانکور امتحان ورکړ لکه نو اتلس کا سدنګراد نه کوم یو فلم او زه د ادبیتو له کوم یو فلم زه د څه خوشاله ما چې د ادبیتو نوم مې واورې ده مګر دا زما ټول کې خلک زما مشرور چې هغه ملام او معلم هغه دې سره جوړ نو ول تب تب کوم بل کوم ځای لستري د ادبیتو نوم چې ما واورې د بیخي په حالت بدلې ده د ادب او د شعر دا وختونه نن د سره مینا و داغین رستم بیا مستری و هستر تو ادبیات کو هجرت نشی راو گرزی دلو پو ذات فرهنگ کی دادری ریاست بیل بیونو چه و دا مدبعی ریاست بل دا تلویزونو او بل اطلاعات فرهنگ دا مدبعی ریاست چه و دا حزب سهمو نو خنجر سی بریس و هغه به وفات شو دغه نو مست زوار او په می زادی راډو هغه کوم کار کو شهادت اخبار و هغه سره بیا خیر د دې زنه چې یو څه یو تحول راغی استادان د دې زنه لاړل نو بیا باز استادان د تجزما په کوم سنفین ټولګیوالو بیا هغه ته ویل چې ته پونزی لا راش داغی نرس پونزی لا رانم و استرس پیرندل تایم
دا لیک شاعری قلم دا پرزوی نوی پارچا بانی خدا پاک نکی پا دیر و کم خلقوی کی او بیا دیر کم خلق دستی شی چی اگوی اگوی بانی پرزوی نو پا بش پر دول یعنی دیر خب پرزوی نو ارتوش دهتر پرزوی نو ارتوش دا شاعری پیل دی کلو دا پرزوی نو
شاعری پیل ما تالا مخی خبرو وکرلا چې زمونږ په دا خپل کوم کلی چې وو په دې کې د حفظ مدرسه وه زمونږ له لاندې بله برخه چې وه په هغې کې دیني مدارس نو دا قاریان چې وو ته به هغې وخت کې بیناتونه ویل او د شعر و شاعرۍ سره د عبدالله صاحب او د حاجي محمد امین صاحب نعتونه به یې ویل بس دغه به مونږ هم خوند راکاوه او بیا په ښه آواز کې خو ته به هغه فطرت او طبیعت پکې ټول خوندي سړی ورسره هغه لري او څه دا زموږ سبقونه او دینه مخکې زما تره هغه بې وفات شو هغه وکیل و فضل الرحیم اخوندزاده هغه هم شاعر و نو داسې په تسلسل باندې په توارث باندې دا ده شعر شعر څه ورته وی ښه په خراب خو زموږ په دې کور کې پاتې و مام دا لرونی وي
استاد د ادبیاتو د استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ او ما د ګڼو استادانو اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې د څېړنې بحث ډېر پورې تخنیکي ډېر ژور او ډېر په اصطلاح ډېر باریک کار دی د هنر شعر و شاعرۍ کار بیا داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق او تخیل دا مسله یو طرف ته شعر و شاعري تخلیق بل طرف ته تحقیق دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند دا چلند څومره څنګه کولی شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
رښتیا هم چې شعر سړي ته یو باغي ذهن ورکوي په شعر کې بغاوت وي او دغه شانې ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر د نو د ضابطې او نو د اصولو لاندې نه راځي ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک یو هغوی خو دلته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې بیا موږ د درس و تدریس چارې را په غاړه شولې خو همزه صاحب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر رهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د خوییدلو امکان ډیر زیات وي نو موږ ته چې دا چارې را په غاړه شولې نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې ټولې د ادب او شعر په شاوخوا وي نو د احتیاط مسله به همدای زیر دي نه نوره پورته فلسفي کول یا نه شمه خو د احتیاط مسله به همدای چې هغه د همزه صاحب خبره به وي چې یو صحیح فکر چې د یو شاعر او لیکوال رهنمایي ونه کړي د هغې د خوییدلو ډېر امکان دی که هیوادمل صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدای کنی ما زیات شي نه دي کړی
استاد زه چې ماسل او ماستا شاعري مې ډیره لوستې وه مګر یو ارمان مې دا و چې د استاد له خولې خپل هغه شعر ته هغه واورم تر اوسه پورې ما ستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی کیدای شي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسې شعر نه یې اورېدلی ستاسې له خولې نو که تکلیف نه کېږي یو شعر دې راته ووایي
والله کاشکې چې ما سره مجموعه وي په یاد خو مې نه راځي خو زما یو انډیوال دی او امدا سنی نومی در ناخلم اگر ته ویل ویل ته خو دنیا غم خود سره نشتا خدا اخرت غم دم کړی دی نو ته څنګه به زما یو به تری و ما غم یاد دی چې مال به خیر وي د حساب په رښتې نه راځي او مدا وزر می بس ته تک تک چې ناګاری نه
ناګاری
شعری چاپ شوی دی او دا غی نوسته به بیان چاپ شو معنی چاپ شو نو د بایزی د انصاری عرفانی او ادبی خونځی په نوم کتاب چاپ شو په لرغونی دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو بیا یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل غیرت صاحب نو د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې اوس دا اوس چې ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي هغه عبدالرحمن بابا تصوف او تغزل دی او ما به زه به اهدام کوم داسې چاله چې وبه لیکم چې هغو خلکو له سیکولران به ورته نه یم چې رحمان بابا شاعر نه ګڼي ډالۍ به داسې کړ
ډیر مننه استاد خیر
وړاندې تاسو ته
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی کیسه راوړي. دا کیسه د یو توتی کیسه ده. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کله مو واوري ده به یې له خپلو نورو همزولو سره شریک کړو.
سپین گل ار سحر توتی دی آینه مخی تا دارو او خپلا با دی آینه شا تا پد و توتی با پاینه که زان لیده او سپین گل با دی آینه لشا ور تا خبری کولی. توتی تا دسخ کاریده چه کمبل توتی تا مخامخ دی او حقا خبری کولی شی. ده با هم خپلا مخو که خوراولا او ده خبرو کولو حسایی کولا. توتی پا لند وقت که ده خبرو چل زده کر او هر او رز بایی یو نوی کلمه زده کولا. سپین گل با ده سهال لچای سکلو روز تا لخپل پلار سخه سبقونه ویل. توتی با هم ده تا نگده ناست و پا هم ده که توتی لمرای علیف او بیز دکرل او سه وقت روز تایی ده خط لستل هم زدکرل. ده سپین گل پا کور که ده توتی زده تنگ شو. یه او رازی نیتو کرد چه زنگل تلار شی. لزان سره یه وویل هل تا با هم چکر ووهی او هم بخپل اندیوالانو گوری. توتی زنگل تا ورسید خو ال تا یه ولی دل چه مرغان دیر بی اتفاقه و او طول لیه و بل سره دخمانی که ولا. توتی لزان سره وویل که پا زنگل که یه مکتب جور کری نو مرغان با بیا دخمانی پریگ دی او یه بل تا با ضررم نرسوی. هغه ډیرو مرغانو ته ورغی خو هغه په توتی رشخن وه او ټولو به ورته وویل چې دوی مکتب ته وخت نه لري. توتی چې کله د ځنګل پاچا باسته ورغی هغه سخت ناروغه او بیخی له خبرو لویدلی و، ځکه نو توتی هم د مکتب د جوړولو خبره ورته ونه کړه. څو ورځې وروسته اوازه خپره شوه چې باز مړ شو. د باز په مرګ ټول مرغان ډیر خفه و، ځکه هغه له ټولو سره ډیر ښه کړی و او د ځنګل په ښایسته کولو کې ډیر زحمت ګاللی و. لسه مودې وروسته ټول مرغان په ځنګل کې راټول شول چې خپل نوی پاچا وټاکي. د ځنګل ټولو اوسیدونکو د پاچا کېدو ارمان درلود او هر یوه به دا ویل چې دا ځل د پاچایی حقدار دی. د مرغانو له منځ نه ټپوس راپورته شو او وی ویل چې پاچایی باید د ته ورکړل شي، ځکه وړتیا یې لري. خو کوترو له ټپوس سره مخالفت وکړ او نورو مرغانو هم ټپوس د پاچایی لایق ونه باله. ځینو مرغانو یو بل ته په غوږ کې دا هم وویل چې ټپوس بې عقله دی او ډیر ژر په دام کې لویږي، نو داسې کس باید پاچا ونه ټاکل شي. له ټپوس وروسته قارغه ته نوبت ورسید. هغه وویل په ځنګل کې داسې کس باید پاچایی وکړي چې هوښیار او چالاک وي. قارغه ته تر نورو مرغانو ځان هوښیاره او چالاک ښکارېده، نو ځکه خوشحاله هم و. خو دا یو قارغه نه و، هر مرغه تر بل ځان هوښیاره او چالاک ښکارېده. هر یوه به رامخته کېده او د پاچایی دعوه به یې کوله. مرغان په همدې خبرو کې سره په جنگ شول. لومړی ټپوس قرغه لستونی راونی و او ورپسې ملا چرګک کوتره په مخو کې وهله. نورو مرغانو هم کله په یوه او کله په بله حمله کوله. هغه مرغان چې جنگ نه غوښت والوتل او خپلو ځالو ته لاړل. د پاچایی کیسه هم داسې پاتې شوه. ځنګل ډیر وخت پاچا نه درلوده، ځکه خو یې څوک په غم کې نه و او ډیری ونې وچې شوې. د ځنګل دې حالت ته توتی سخت خفه و. هغه له ځان سره وویل باید د ځنګل لپاره یو لایقه او هوښیاره کس پاچا وټاکل شي، چې هسې نه ځنګل بیخي ختم شي. د توتی په هڅو مرغان بیا سره راغون شول چې خپل مشر وټاکي. توتی وویل زما ګرانو ملګرو، ځنګل ورځ تر بلې خرابیږي. که دا ځنګل ختم شو ستاسې ټولو ژوند هم ختمیږي. که موږ تل د پاچایي په سر جنجالونه کوو هم به مو ژوند خراب شي او هم به ځنګل ختم شي. نو دا ځل موږ داسې یو مشر ټاکو چې لایق، هوښیاره او د ځنګل ټولې ستونزې حل کړي. خرو را پاسېده وی ویل توتی ګلا، زما په نظر خود پاچایی لپاره ته بیخی خیې، ځکه هم لایق یې، هم سواد لري او د انسانانو په ژبه هم پوهیږي. کله هغو سره کومه ستونزه مو پیدا شوه ته یې کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلي و خو قرغه وویل چې توتی له دننه ډېر لایقه او چالاکه نه دی. خرو ترې وپوښتل ته خط لوستی شي؟ قرغه چپ پاتې شو. کوتره هم د خبرو کولو اجازه واخیسته او د توتی په اړه یې وویل هغه یو وخت ډیر حسې وکړي چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي، خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ور نه کړه. کومه مکتب لوستای وای اوس به مو په خپلو کې سره جنگونه نه کول. زه وایم چې توتی د ځنګل لستونزو خبر دی او بالکل د پاچای لایق دی. کوترې وویل، هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دی وخوځوي. له قرغه او ټپوس پرته نورو ټولو سرونه وخوځول. کوترې د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوی پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچاهي ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضرېږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
که د ژوند لپاره وکارول شي د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستون کېده، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تالاته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شیری پیر هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختی په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندره یې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. دلته د جنو پلنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندری او ویرنی سره نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته و. تحریر میدان د قاهرې همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټمه، زه چې چین له روسیې ګټمه، د حلب ښار له سوریې ګټمه، تحریر میدان له قاهره گتما و نیویارک لا القاعده گتما. لا بوگ ده جگره که ولغواری، کشمیر له هند بیل ولغواری، حال ده برما کی روهنگیه بی وزلی، لبودایانو نجغور الغواری و لغزه چاپیر شوه دیوال لیوی مخی نده ولغواری. نده لسه دیر جگره دکه ده و زه ده دی جگره تنها جنگیاله. ما ته وای چې زه خکل احکارم چې خړ پړ مخ او گرد وهلی گیرا، پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولی پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدی غرد جنکو جنازې. دوی ما ته وای داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړ مخ نور وریږي او له بلنو سترګو مې شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږی ږدمه. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا
قامتنا دغ سپینه جامې رنگ کړل دا سمرا قامتنا دغ سپینه جامې رنگ کړل دې پیر خو پلستونی کې خمار راوړې او یو پړ مې د ټپو پټول لاله راوړې او شام